السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ ولرئ، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویلي د طالبانو پولیساتو نن هم پر ایرانی ځواکونو باندې ډزې کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم تر دې شي به په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د پاکستان یو پلاوی په کابل کې د یو د دویمې ورځې لپاره له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی. دغه خبرو منځګړیتوب د افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاته پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اجانس راپور ورکړې چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلې دي. د امریکا د استادو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یک شنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره پرون په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغه غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام اتلولي یې خپله کړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ د هغه پابند یو.
د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي دا پلاوی پټې اجنډاوې تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره.
پاکستانی چارواکو منلی چې د کرکټ لوبغاړي یې د افغانستان د شپږیزې لیګه وتلی دي.
هغوی واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوې وه امنیتي اندېښنې سبب بللی کېږي.
او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه وخوځېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. دا دویم ورځ ده چې د پاکستان یو پلاوی په کابل کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغلته چارواکي وایي چې دا خبرې له پاکستانی طالبانو سره پیل شوې دي او منځګړیتوب د افغانستان د طالبانو حکومت کوي. ویل کیږي چې دا پلاوی به کم تر کمه څلور ورځې په کابل کې پاتوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواو نه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
څه د هغې مطالبات دي، څه زموږ له طرف نه څه سوالات دي، نو هغه هغې کې یو دفاع ته د انضمام مطالبه ده. نو او زمون طرف نه دا دی چې تاسو چې کله پاکستان ته کرو شي او انکیس تاسو واپسی کیږي نو دا هغې کښې به ستاسو د تنظیمي او د دغه کوم حیثیت هغه به هغې باندې لکه خبرې اترې روانې.
دا پلاوی چې د شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی د مذاکراتو ورځې څلور ښودل شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې کسانو شمېر چې د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي او قبایلي مشران پکې دي دولس او ځینو ولس تنه ښودلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د دې پلاوي جوړښت او غونډې د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللي وه او له پاکستاني طالبانو سره یې په اوربند هوکړه کړې وه.
جون اولنۍ او دویمه نیټه باندې چې کوم خبرې شوې پاکستاني طالبانو سره اوربند پکې هم هغه تر نامعلوم مودې اعلان شوی. نو چونکې هغه وخت کې هغوی خپلې غوښتنې دوی سره شریک کړې وې، دوی ورته بیا ویلو چې دوی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ټي ټي پي سره، هغې سره به خپل دغه نه به شریکوي او دوی له به بیا واپس جواب ورکوي. نه هغه وخت کې خپل شرایط هغې هغې ته ویلي وو.
دا پلاوی وروسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای په شپږویشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دیني عالمانو یو بل اته کسیز هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستاني رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستاني طالبانو سره خبرې ښودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا، ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم و. هغه په خپله دې لیکنه کې له پاکستاني طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالب چارواکي کابل ته د پاکستاني پلاوو د سفرونو په اړه چوپ دي، خو وړاندې ویلي وه د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکي رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر بیا د پاکستاني پلاوو دا سفرونه استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپلو پراخو لاسوهنو لپاره د زمینې برابرول بولي.
اصل هدف د پاکستان دا دی چې دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره چې دوی افغانستان کې لاسوهنه وکړي او دلته مداخله وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنه و چې په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه یې ورته جوړ کړي دي، خو برعکس پاکستان تور لګو چې پاکستاني طالبان افغانستان کې میشتي. هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی وه.
و موردل چې کابل ته تللی پاکستانی پلاوی نن په دویمه ورځ هم له پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبرې روانې کړې دي. دغه پلاوی به لږ تر لږه څلور ورځې په کابل کې پاتې سي. په تیره یوه میاشت کې شاوخوا دا دریم پلاوی دی چې د پاکستان کابل ته سفر کوي. دغه اوسنی پلاوی مشري د طالب د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي. د ښاغلي سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر دا مرکه کړې ده.
صدرۍ مطالبات کې زمونږ له طرف نه سوالات نو هغه کې یو دفاع ته د انضمام مطالبه ته دغې نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې کله پاکستان ته کرو شي او انکیس تاسو واپسی کیږي نو دا هغې کښې به ستاسو د تنظیمي او د دغه کوم حیثیت هغه به هغې باندې لکه خبرې اترې روانې.
د کوم د قبایلي سلو د انضمام خبره ده، نو په هغې کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې ته راځي؟ د هغوی دریځ څه دی؟
زه په مناسبه دا وکړم چې که دې دلیل باندې د هغې خپل وضاحت راشي نو به زیاته ښه وي، ځکه چې زه که د هغې د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډېره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلي دي چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو هغې دا وایي چې زمونږ د هغې په نقطه نظر کې دا چې کوم انضمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انضمام دې خبرې پاتې هغې دا وایي چې دا انضمام دې واپس شي او بل دا دی چې څنګه د قبایلي سیمو چې کوم زوړ انضمام نه مخکې کوم انتظامي حالات وو یا سچویشن نه دا دې پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا هغې دا یو آرګومنټ چې کوم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه دې څنګه چې ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو دی یو پارلیماني او د آئینی طریقه کار د لاندې شوی دی او جبری نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبر ادا کیده چې دوی ته عام معافی ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوښوي، نو د دې په جواب کې دوی څه وایي؟
د دې طرف نه زه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. هغه خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو نو یقینا د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقه کار موږ د هغه پابند یو، او هغه کې به ظاهره ده چې دا خبره به وي چې مسلح ګرځېدل یا داسې شکل کې ګرځېدل چې د هغې نه هلته بیا داسې یو تاثر راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوی دی، نو دی هم په دې پوه دي او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغوی دا مني چې ټیک ته چې کله سیټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ به یقینا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به موږ بدلو. دی هغې ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل دا خیال دی چې خو هوښیار خلک دي، ښه پوهه خلک دي، ډېرې خبرې داسې وي چې هغه موږ ډېر تفصیلاتو ته ځکه نه ځو چې په هغې هغې پوه دي او موږ هم.
صاحب صاحب ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې اترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کېدی شي چې دا یو ډېرې بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلې شي؟
دا ګڼم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په هغې باندې خبرې روانې دي، کله چې دې باندې موږ یو اګریمنټ ته یو انډرسټینډینګ ته ورسو نو بیا به پکې په لویه پیمانه باندې کوم نور خلک او نورې حلقې چې په هغې کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغې کې ولس هم دی په هغې کې سیاسي پارټۍ هم دي، د دې به هم بیا یقینا پکې لوب راځي. هغې سره مشاورات لږ مزید اوس هم ورسره دی، اوس هم په اعتماد کې غوښتي شوي بیا به لږ مزید په تفصیل کې د هغې حوالې سره خبرې اترې کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو موږ خلک دې
سیف سیف چې کومه اورو د دوی مطالبهاتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالبهاتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام دي هغې سره د دې خبرې روانې دي او یقینا هغې کې هم څه نه څه پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایډ ته ناروغ ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایډ باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه اینګل دا چې کومې تاسو هایلایټ کړې دې باندې ډیولپمنټ دی دا هغې زیات تفصیلات په زه مناسب نه ګڼم چې زه په خپله بیان کوم
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف و چې له مشهد رادیو سره یې د دوی د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه به سږ کال د وږي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. د دغه وزارت ویان احمد تقی ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي کله چې اوسنی محصلان خپل وروستي تحصیلي کال پای ته ورسیږي او په پانتونونو کې نویو محصلانو ته د جذب زمینه برابر شي هغه وخت به د کانکور ازموینه واخلي. د کانکور د ازموینې ځنډیدل د دولسم ټولګیو هغه فارغان بیا اندېښمن کړي چې د کانکور لپاره تیاری نیسي او په تیاریو بوخت دي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې له 1401 تحصیلي کال 15 میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. د دې وزارت وین احمد دقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي عمارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر دی تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږې له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12مو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تېر کال له 12م ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل:
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دی ترسره شوی او موږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې سه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوې او زه باوري نه یم چې پاس نسم بلې له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجنونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه د وري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې یې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اوکرایني او ترکیې چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلې ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل له احمد تکلاور.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی پرم دا کشتۍ چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې پر رازونی کشتۍ کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیې او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوې موافقې له مخې روسیه هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیه د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار دا کشتۍ داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولیکسی واداتورسکي او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغنده پر کور ولګید.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت کوشانی لوبډله د شمال زون فوټبال سیالۍ وتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دوم پړاو مقدماتي سیالۍ په لړ کې د بلخ ولایت په کوربتوب د شمال زون فوټبال سیالۍ وتلولي د بلخ کوشان لوبډله ترلاسه کړه. د دې فدراسیون په وینا د دغه سیالۍ په پایله کې د بلخ ولایت کوشان لوبډله د لسو امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام او د جوزجان ولایت امید کلب د نهو امتیازو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ چې د بلخ ولایت په سینا فوټبال ورزشی لوبغالی کې ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ. په دغه سیالیو کې د بلخ کوشانی، جوزجان امید کلب، سرپل امام یحیی، فاریاب یشلر او سمنګان ولایت امیر علی شیر نواحی لوبډله پکې ګډون کړی و. د دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. افغانستان د شطرنج نړیوالو لوبو په دریم پړاو کې یمن ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د شطرنج نړیوالو لوبو دریم پړاو چې تیر ورځ د هندوستان په وخت 3 بجې د دې هیواد په چنای ښار کې ترسره شو، افغانستان خپل یمنی سیال ته ماتې ورکړه. د دې ریاست په وینا د خیبر فراری په لوبډل مشر د افغانستان لوبډل یمن هیواد ته چې د دې لوبو په سی ګروپ کې اتم ځای درلود ماتې ورکړه. ټاکل شوی سبا د اگست په 2 نیټه به افغان لوبغاړي په بی ګروپ کې د سنگاپور له پیاوړي لوبډلې سره مخ شي. دغه سیالي روانه اونۍ پیل شوې او د اگست تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. او سعودي عربستان د آسیا فوټبال فدراسیون ته وړاندیز کړی چې د 2026 کال د میرمنو د آسیا ملتونو جام د لوبو کوربتوب ورکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې عربستان هڅې پیل کړي چې د میرمنو فوټبال ته په دغه هیواد کې وده ورکړي، او همدا دلیل دی چې غواړي د آسیا د ملتونو جام راتلونکي لوبې هم په دغه هیواد کې وشي. له دې وړاندې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي و چې دغه هیواد د فوټبال آسیا فدراسیون ته د نارینهو د ملتونو جام د سیالۍ د کوربتوب وړاندیز هم کړی و، خو د آسیا د فوټبال فدراسیون لا تر اوسه د عربستان سعودي د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې پاکستان د افغانستان په کرکټ لوبغالي کې تر 14 وروسته خپل لوبغاړي له شپږیزې لیګ نه وستلی دي. خو اوس راځو دې ته چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تګ راتګ کې ورته ډېرې ستونزې پرتې دي او دا ستونزې له میاشتو میاشتو راهیسې نه دي هوارې شوې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځ ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوښتو په تمدۍ آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ته چې مریضان دي چې موږ خوراکي پوز اپ کراچۍ کې وړي کراچۍ کې تلر بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کړی وزارت دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نور ټول بیرته راولي او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیست بند کی لا دې مقتلات پری دي را تما دي پری دي دوی ګیټ خلاص کړي وسره چې دغه تو دا خپل حکومت والا و تاغم لغو سر تکم آغنا کهی سیرا ویز دا مریض دلادات ایسی بی تیبا نتبار نور کهی نه دا غای غوط ور کهی حتی والا انده سیو دوم رخال گولا دیم خوراکی زو خلا خوبانی گرزم سیوی وینه دیگه آغا تاور سی زنانا مریضان طول پراتی
در ننگرهار سخه راغل مسافر فریدولا چه ناروغان ور سردی وایی دا طول خلق چه دلتا در تگل پار راغلی مجبوریتو نلری خود دوی مجبوریت تا سوگ نگوری
سار وقتی نوالانیم پشمار سر اتا کسی دنن پریخ مریضان ما غونته ډیر دسه خلک دي چې دلته همدغه سه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره وډي ډیر په تکلیف و دي باندې ناسو مو خود مجبورای د لاسر اغلیو ځکه چې هر څوک چې دي د مسای د لاسن سي ضرورت لري یا به پلار مریضي یا به مور مریضي یا به خزه مریضي یا اولاد به مریضي
د کرخه په دواړو لور کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپلې کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړ ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي و اختر دپاره اوس ځو کوزه اوسه پورې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامه پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وایي مونږ پکتیکا یو خو نه یې پرېږدي وختره مندا چې کلاوی کی مریضان جی مشمان جی زنانہ جی چوکون دسی نزی مستے دے برہو تکلیف ہی زک جی
بلوری تا دے پکتیکا چاروا کی وئی دوی دے پاکستان لوری سر بیا بیا اڑی کینی ولی او ہا سیدادا چ خلق او نار اولرون کو تا پتا گوراتا کی آسان تھی ای برابری شی دے پکتیکا دے اطلاعات او فرهنگ رئیس مولوی محمد امین حذیفہ وئی دوی دے انگور اڑی پلار دتلون کو مسافر پستون زو پہیگی او دے حال ول لپاره ہاتسی کیوی
دے پکتیکا ولایت انگور اڑی دے گیٹ بارے تے دغه دے خلق وئی کنے ستون زدا او دا دے سرحدونو خلق تے دا الت دوشتی وی لری دی دلی لری نو مگم بار بار دا خبر دوی سره شریک کړي دا دے بارے تے انشاءاللہ مو کوشش کو او دا کوشش مو روان کړي دا سی دا خلق وتا زمینہ برابر کو واسانتیا جوړی سی او خلق ورا تامت صحیح طریقے وس نو دا مشکلات ته خو انشاءاللہ اسلامی امارت دے ته توجہ دے مشرانو سره خبره کړي دا انشاءاللہ خپل کوشش کوي
دی ادوانی ورده د پکتیکا دی انګور اړي پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅي په لار هم مسافر له ورته ستونزو سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یاد لارو دواړو خواو ته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي
د انګور اډې په اړه مو واوریدل اوس په واورې چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ نه پاکستانی لوبغاړي وتلي دا چې ولې په دې راپور کې به واوري
په کابل کې د شپږیزي کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیګ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی دا چې کم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزه د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې
د پاکستان ډان ورسپانی خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د چاودنې څخه یو ورځ وروسته شوې ده په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر پخلی کړی ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړی سره لدی چې د شپږیز پلی کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 کسان ول د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شپږیز لیګ کې یو شمېر بهرنیان هم لوبیږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي خو نتایج شوی او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد میر حمزه کامران غلام آصف افریدی او خالد عثمان ول پاکستانی لوبغاړي وروسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو په دې چاودنه کې طالب چارواکو د دوه تنو وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوی چې دوی خپل دغه ټویټونه وروسته بیا بیرته پاک کړل د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګونونه ښودلې دي دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړې ځکه په خبره ده د نورو هغه بهرنیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغیز اچوي
وسم ستاسو پیغامونه
آزادی راجیو کار کوم کا اور یدن ستا نی کے لیے احترامات وړاندې کوم دا د ایران جنگ مش په سخت ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د غیلمن د سین پر سر دی نو امیر عبد الله یان چې هغه ورځ خبري وکړلې هغه ټولې نو دغه پر سر یې دا و چې ګلام دغه پر سر ده نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ دا بندونه ورکړل دوی ول څه نه ویل خو چې زه ته ونه درل چې شي نسته یا حکومت نسته دا به موږ پروخ یا بیا باندې لاکو یا به دا چې وکړي دا چې وکړو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړي پر ځای کې نه
السلام علیکم ضلع غزنی ولایت اندړ ولسوالی د برنجو یارو کلا بخت محمد خبرې کوم د مرستو مبارکي دا کوم انجنیران چې راځي کلی ته د مرستو لپاره بیا په کلی کې کوم نمایندګان چې دی هغه خو یا د کې وایستې په وای رغبندي یا د یادی نمائندگی کوي په خلکو باندې کامیابی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې د دې په سبب برابرې هغه خلک ته لیست ورکوي یو د پاره کاسنه ورکوي یا کوم مزفاکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر.
بلې السلام علیکم، زه ګل محمد د هلمند ولایت سره په سیسره په تماس کې هم د ازادي راډیو ټول کارتونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د اسلامي اماراتو څخه دغه ارزو ده چې دغه د دا اوس ولې دا شان دونې مخ پر ګرانی روانې په دې ولس میاشت کې تاسو موږ ته څه وکړه ورځ په ورځ غنم ګرانېږي، غوړي ګرانېږي، رقم رقم شان ګرانېږي، دا ولې داسې کوي؟ دا اوس اخر ته به دا ولس باره اریانې پر کومه خوا ټوک تش به هم اریانې اس محصول د دوه یونیم لاسه پر مشر باندې دوه لاسه ته ولاړې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. 4:30 بجې شوې، وړاندې درته 2:19 پروګرامونه د لوبو له میدان او تاندې څنګه خبريږي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. ایران ویلی طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپل پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې ده. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بلې ټپي دی. ایرانی لوري دا کړې چې نن هم طالبانو پر دوی ډزې کړې، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې ده او نن دویمه ورځ یې د خبرو دوام ته ځانګړې کړې. پرون هم د دوی ترمنځ درې پړاوه خبرې شوې. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپای جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې مات ورکړه او دغه لوبډلې د شپږ 50 کلونو انتظار وروسته دغه اتلولي خپل کړ. اوریدونکو دا خبرونه کولای شئ په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته به هم د ورځې له تازه پیښو، خبرونو او دغه راز ځینو ویډیوګانو نه خوند اخلئ. هلته ځینې عکسونه هم موندلی شئ که چیرته غواړئ چې د ازادي راډیو نور خبرونه د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو وګورئ. نو د ازادي راډیو د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. پر دې سربیره انستاګرام هم مه هیروئ. اوس راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې تاندې څانګې له یاده مباسه.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو مینوالو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې محرک لای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې به د ننګرهار ولایت د ورزش له مسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم راژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی.
دا شان با واور چې د افغانستان ورزشکار او مشمانو یو ډله روسیې ته تللی تر څو د آسیا د ورزشکار او مشمانو په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم تکي د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واور چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده که وختونو د شپږیزې لیګ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزې خبرونې ته غوږ یاست. د ننګرهار د ورزش مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هره ورځ په بېلابېلو ورزشونو کې شاګردان روزل کېږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې له مسؤل عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بېلابېلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړي.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکي او غیر اولمپیکي، البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنانوي او ملي لوبي چې بلل کیږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا دی چې هغه ملي لوبي هم را ژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی خاص ملي لوبو دپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زموږ ټول فدراسیونونه په اوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینا غواړو دوامداره مسلسلې څارو. په همدې برخه کې د پنجشنبې او جمعې په ورځ باندې زموږ پهلواني ده، تقریبا د پهلواني سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلواني کوي. د تکواندو په اړه زموږ مسابقې ان شاء الله چې لنډو ورځو کې ترتیبيږي بیا به موږ سره شریک کو. تر دې وړاندې مو لنډې لنډې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خوار وه او تاسو ته معلومات کیږي چې پټه په ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټول سیالۍ ان شاء الله چې په لنډو ورځو کې به هر سیالۍ له هرې لوبې منتخب لوبډله ولرو چې مرکز ته او په مجموع کې بیا له همغې لوبډلې بین المللي میدانونو ته زموږ ورزشکاران ځي. د سوق په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نه وې ترسره شوې. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوق نیونې سیالۍ نیولې وې او یو په ټولو برخو کې په نونهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به ان شاء الله چې ولېګو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کوم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچو، د هغې له مخې کوم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپین غر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبیږي ان شاء الله. ورزشکارانو ته د سہولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په ننګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې ښاروالۍ ته سپارل شوی او اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کړو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخیستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی و او یو نیم کال مخکې جوړ شوی و لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نو تسلیم شوه. 13 ورځې موږ تسلیم کړی دی او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه به پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به پلاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروالو د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش اداره وایي چې تمه ده په روسیا کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد کوربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن ګیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسیې هیواد په ویل ډیسټریکټ ښار کې به د جولای 28 څخه د اګست 8 نیټې پورې دوام ولري. افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران په پر هوډ او چمتووالي سره د لوبې ته میدان ته ورداندي او هغوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او ډېرې هیلې او امید شته چې انشاءالله بریا به د افغان لوبغاړو په برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزي سیالۍ روانې دي. سږ کال دا سیالۍ د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې پنځه ګټلې او لس نمرې لري. تر څنګ بوس لوبډلې بیا پنځه لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم لس نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره اته او شپږ نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ له نږدې ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړې.
نوم خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکي او لغمان څخه راغلی یم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه ساتحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیگ ده د افغانستان. د 2000 کال راهیسې بیا نو ترسره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا ترسره کیږي، ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي، همدارنګه د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده ترڅو دلته ځان ښه ثابت کړي او مسکلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو له میدان او نیوز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښنه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا د دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د تدلیل وي چې دا خو ما نو انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پریمنلای شي؟
مخکنی نسل له دې اړخ وننګو چې د به احترامي او ندرنوي احساس ونکي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستر حسدا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دی دا هڅنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو دا چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو بنه دي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخت به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لور بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در پکم، زه باید له اوس ټول ان سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، مې دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو. که وشو وشو، که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب خراب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې د کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي. نصرت الله ترنک او مومن محمدیا څړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بېخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته عالم پوی خلک وي هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني د ما په خبرو قناعت نه کوي لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي دا دې کار پایلې به څه وي او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کېږي څه ډول باید حل شي په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي ته ولې کوي یا یې ته مه کوه ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو معنا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي هر وګړی دلته د آزادۍ اندازه د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه نیکه دا کارونه نه دي کړي دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي بنان باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي په فزیکي برخورد په وهلو په ټکولو په لرې کولو یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه څه نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کېږي چې هغه ته ویل کېږي که دغه کار دې وکړه مثال د کورنۍ له ارزښتونو تېر شپې څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته هم مخکینی نسل هم اوسنی چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی. مخکینی نسل دا کار نه کېږي ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو مون جدن بدلیګو کله چټورنه بدلیګ خپل ارزښتونه لسره تعریفي او مخکینی نسل لدې اړخ وننګو چې د بهترامي او ندرنوي احساس ونکي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو خو په خوانی یا مشر نسل زمونږ همغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پریکړه کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولای تاسو لپاره مو وغورځوي که برعکس کیږي لکه څنګه چې په ځینې عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي. دا همغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډیر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دیر سو څلوېښتو تر پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باوریدا تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
I'm not afraid.